السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ یو ځل بیا په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې دوی دغه وضعیت په کلکه څاري. نوموړي دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته کړي. دغه راز به د راپورونو په برخه کې واورئ چې نن د افغانستان او ایرلند ترمنځ د 500 ورځو لوبو لړۍ پیلېږي. په دې اړه راپور درته لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ټاکل شوی د افغانانو لپاره د امریکا د ځانګړو ویزو یا اس آی وی لړۍ د همدې میلادي کال په پای کې ودرېږي. د امریکا کانګرس اته 1.5 میلیون هغو افغانانو ته چې له امریکایانو سره یې افغانستان کې کار کړی دغه ویزې ځانګړي کړې وې. رویټرز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي د ځانګړو شوو دغه شمیر ویزو له ډلې یوازې شاوخوا 8000 نورې پاتې دي چې تر راتلونکي اګست یا له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو تر درېیمې کلیزې به وویشل شي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د افغانانو لپاره د 20000 نورو ځانګړو ویزو غوښتنه هم کړې، خو رویټرز لیکلي داسې نه ښکاري چې کانګرس دغه غوښتنه ومني. خبر کې راغلي چې امریکا د ځانګړو ویزو ورکړه ودروي. د امریکا لسګونه زره پخوانی کارکونکي به افغانستان کې د طالبانو د غچ اخیستنې ګواښته پاتې شي. بلور ته ملګری ملتونه وایي تیر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې لږ تر لږه 8515 کسان د کډوالۍ په غیر قانوني لارو کې مړه شوي چې یوه لویه برخه یې افغانان دي. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم پرون چهارشنبه په یو خبر کې بیان کې ویلي چې دا د 2023 کال پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په بیان کې د مړو شوو افغانانو دقیق شمیر نه دی ښودل شوی، خو افغانان او سوریایان اروپا ته د تلو په نیت د مهاجرت د لارو ستر قربانیان بلل شوي. په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته د دې هیواد اقتصادي او بشري وضعیت د دې هیواد د افغانانو په تیره د ځوانانو د وتلو یو عمده لامل بلل کیږي. اروپا ته تر ټولو خطرناک لاره د مدیترانې سمندرګۍ ښودل شوی او ویل شوی چې پر دې لاره تیر کال د 3190 کسانو مړینې او تری تم کېدل ثبت شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ روزا اوتمبای وایي چې په تیرو 2.5 کلونو کې بس په نورکونکو افغانستان ته نږدې 8 میلیارد ډالر مرستې چمتو کړې دي. میرمن اوتمبای وا پرون ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې د دغه بس پنې پر مټ په افغانستان کې شاوخوا 2.5 میلیونه اړو کسانو ته بشری مرستې برابرې شوې.
Donors have provided nearly 8 million.
بس په نورکونکو په افغانستان کې د بشري اړتیاو او بشري اساسي خدماتو لپاره نږدې 8 میلیارد ډالر چمتو کړي چې پر اساس 2.5 میلیونه افغانانو ته حیاتي مرستې ډاډمنی شوي. ترڅو دوی کافي خواړه او اوبه مناسبه سرپناه او د عوایدو امکانات ولري.
مېرمن اوتمبای وايي او ځل بیا نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. له دې مرستو سره سره د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان د 2.5 میلیونه نفوس یو په درېمه برخه یې د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخامخ دي او دوی نه پوهیږي چې بل څاخت خواړه له کومه کیږي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي اداره وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې په 100 ټنه بې کیفیت او تاریخ تیر درمل له منځه وړي او لسګونه ټنه نورې بیرته اړوندو هیوادونو ته مسترد کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اجنس راپور له مخې د ادارې رئیس ډاکټر عبدالباري عمر دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د خپل ادارې د تیر کال د لاسته راوړنو او د راتلونکي 15 کلن پلان د تشریح پر مهال وکړي. او نیکی هیلی د امریکا ولسمشرۍ ته د کاندیدو لپاره د جمهوریت پال ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې پرون چهارشنبه وروسته له هغه د سیالۍ له دوام لاس واخیست چې د هغه سیال پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د سوپر سې شنبه په ورځ په ډیرو ایالتونو کې رایه وګټلې. نیکی هیلی چې د ترامپ د ولسمشرۍ په دوره کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازي په توګه دنده ترسره کوله پرون چهارشنبه په چارلستن کې اعلان وکړ چې نورا دغه سیالي مختنه وړي. د ګوند په خپل منځي یو ټاکنو کې د 15 ایالتونو په سوار لسو کې ترامپ بریالی شوی او تقریبا دا مسله یقیني شوې چې ترامپ د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې چې د روان کال د نومبر په 15 نیټه تر سره کیږي د اوسنی ولسمشر جو بایدن په وړاندې یو سیال وي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې وړاندې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه کې تاسو د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه اوري. خو اوس راځو لاندې خبري برخه ته. ملګری ملتونه وایي چې دوی په افغانستان کې بشري وضعیت ته اندېښمن دي او په وینا یې دغه وضعیت لنګدي ساري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد روزا اوتمبای و پرون ملګرو ملتونو ته د افغانستان په اړه راپور وړاندې کړی او څرګندونه کړي. د دغه څرګندونو جزئیات له نوریاس نوریا اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد روزا اوتمبای و د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت د بشری حقوقو په تیر د خزو او جنو وضعیت د اندېښنې وړ دی او خزې په ټولنه کې څنګه تشوي دي.
یونما د مدني، فرهنګي، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقوقو په شمول چې تر سرغړونی شوی د افغانستان د وګړو د بشری حقوقو د ملاتړ لپاره پراخه څارنه کوي. دوی د خزو او جنو په وړاندې پالیسي او ځپونکو اقدامات په محضر کې د اعدام د سزا په شمول تاریخواله د ټول شمول حکومت نشټوالی او د لګکیو خپل مستند کوي.
میرمن اوتنبای و همدارنګ ول د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شوی، خو زیاته کړ چې امنیت د دې هیواد د نفوس د نیمایي برخې د لوړې بیې په پرې کولو سره لاسته راغلی دی. هغې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي د ګمارنې هم ملاتړ وکړ او ویل چې د یوه استازي له لوري ارزونې کولی شي د افغانستان حقایق منعکس کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیګنۍ غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي چې تر اوسه هغه د پخواني جمهوري نظام له چارواکي نصیر احمد فائق سره ده هم د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکل مهم وبلل او زیاته کړه
This envoy will play a critical
دغه استازي به د یو پیاوړي اجماع لارې له افغانستان سره د وی اغیزمنې نړیوالې خلتیا پرمستک کیدو کې مهم رول لوبوي او د ټولو اړوند خلکو لورو په ملاتړ بد بین الافغاني ډیالوګ پیلې دو ته زمينه برابر کړي ترڅو د یو باثباته سوکاله او ټول شمول افغانستان هدف ته رسیدل خوندي او یقیني شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو 15 دایمي او لسو موقتی غړو په افغانستان کې د یو نامادي ماموریت دوام ملاتړ وکړ. خو د دې شورا یو شمیر غړو د هیواد د ملګرو ملتونو د وزانګړي استازي د ټاکلو په اړه ځینې ملاحظات درلودل. خو د امنیت شورا ټولو غړو په افغانستان کې د جنو او خزو د زده کړې، کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو د حق ملاتړ وکړ او له طالبانو غوښتل چې پر دوی لګول شوی محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د امنیت شورا د تیری ورځې د غونډې او د ګډونوالو د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو له دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي له ګمارلو سره په کلکه مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې د یوناما په موجودیت کې د دغسې یوه ځانګړي استازي ګمارنې ته اړتیا نشته او که وټاکل شي نو دوی به ورسره هیڅ ډول همکاري ونه کړي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې دوه کاله تیریږي. خو د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د سیمې یو شمیر هیوادونو کابل ته ډیپلوماتان استولي او هم د طالبانو استازي منلي دي. نړیوالو تل طالبانو سره د تعامل د پراخېدو لپاره د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو پر درناوي او د یو ټول شمول حکومت پر رامنځته کولو ټینګار کړی. خو طالبانو چې دغو غوښتنو ته یې پام نه دی کړی، استدلال کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي کړي او حکومت هم ټول شمول دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غواګي کې چیرته غواړي چې زموږ خبرونه واوري پر رادیو سربیره زموږ په ویب پاڼه کې هم د لاسرسي وړ دي. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. د ایرانی چارواکو له لوري په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید د زیاتوالي ادعا سره هممهاله د طالبانو حکومت دغه مسأله ردوي او ادعا کوي چې د نشه یي توکو د کښت، تولید او قاچاق په وړاندې جدي مبارزه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې مشر وایي د نشه یي توکو پر کښت، تولید او قاچاق باندې د دوی د مشر د بندیز له فرمان وروسته په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. دا په داسې حال کې ده چې د ایران اسنا خبری آژانس د دغه هیواد له نشه یي توکو سره د مبارزې د مرکزي قومندانۍ د عمومي منشي په حواله ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو تولید ورځ تر بلې ډیریږي. تفصیل له عبیدې سپوږمۍ نه اورو.
ایرانی چارواکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو تولید او ایران ته قاچاق زیات شوی دی. د اسنا په نوم د ایران یو خبری آژانس د ایران د نشئی توکو پر ضد د مبارزې د مرکزی دفتر د عمومي منشي سردار اسکندر مومنی له قوله ویلي چې دوی په افغانستان کې د میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتېدو شاهدان دي. د غیرانی چارواکي ادعا کوي چې سره له دې چې د طالبانو د چارواکو له ادعا سره سره چې د نشئی توکو قاچاق کم شوی دی، له افغانستان څخه ایران ته د نشئی توکو په قاچاق کې کموالی نه دی راغلی. هغه زیاته کړه چې د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې یې د صنعتي نشئی توکو په ځانګړې توګه د میتا مفیتامین او شیشې په کشف کې شاوخوا 60% زیاتوالی لیدلی دی. د ایران د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزی دفتر عمومي منشي اسنا خبری آژانس ته ویلي چې له دې سره سره په افغانستان کې د دودیز نشئی توکو په تولید کې 10% کموالی راغلی دی، خو د طالبانو حکومت د ایران د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزی دفتر د عمومي منشي هغه ادعا ردوي چې د صنعتي نشئی توکو لکه میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتوالي په اړه یې کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د نشئی توکو پر ضد د مبارزې رئیس حسیب الله احمدی ادعا کوي چې د نشئی توکو د کار او بندیز په برخه کې د دوی د مشر د فرمان له صادرېدو وروسته په افغانستان کې د نشئی توکو کښت، تولید او قاچاق نږدې صفر شوی دی. احمدی ازادي راډیو ته وویل
14,000 په شاوخوا کې مظنونین قاچاقبران نیول شوي دي چې تر نیول کېدلو یې وروسته دوسیه محاکمو ته د شرعي پریکړو لپاره استول شوي دي. همداشان د 15,500 تنه په شاوخوا کې نشئی توکي له منځه وړل شوي او تخریب شوي دي، او د 1,200 په شاوخوا کې د نشئی توکو د پروسس او د الکولي مشروباتو کارخونې له منځه وړل شوي دي. د 15,300 هکتاره ځمکه د نشئی توکو څخه پاکه شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي طرحه تصویب کړې، خو د کوکنارو د بیې د لوړېدو او د کوکنارو د کښت د بدیل نشتوالي اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره د هغې پایلې په نوم غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي وروسته د 2023 کال په نومبر کې به د 1 کیلو اپینو بیه $802 وي. هغه زیاته کړه چې د دوی څېړنې ښیي چې یو شمېر کسان اوس هم د بدخشان او شمالي کندهار په لرو پرتو سیمو کې کوکنار کري. ګوتریش په دغه راپور کې د طالبانو د حکومت لخوا د نشئی توکو د کښت د منع کولو په پایله کې د کروندګرو پر اقتصاد د منفي اغیزو یادونه هم کړې او ویلي دي چې د کوکنارو په کرکیله کې نیمایي بزګران خپل عاید له لاسه ورکوي او د بدیل عایداتي سرچینو نشتوالی دوی ته زیان اړوي او ښایي بیا د کوکنارو په کرلو لاس پوري کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې د هغو بزګرانو د عاید کچه چې په 2023 کال کې یې نشئی توکي کرلي د 2022 کال په پرتله 92% کموالی راغلی. هغه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د نشئی توکو د کښت د کچې د کموالي د ساتلو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د کروندګرو لپاره عاجلو او نړیوالو مرستو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له نشئی توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی د فبروري په 28 په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د نشئی توکو د کښت او تولید له دوام څخه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دغه هیواد نه یوازې د اپینو تولیدونکی هیواد دی چې وروسته په تریاکو بدلیږي، او دغه شان په دې هیواد کې میتا مفیتامین هم تولیدیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت د مخې نیولو وروسته د افغانستان د بازارونو حال داسې دی چې د اټکل له مخې ښایي قاچاقبران هڅه وکړي چې د میتا مفیتامین تولید زیات کړي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د افغانستان او ایرلند ترمنز د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نن د کابل په وخت مازدیګر 7:00 پیلېږي. په همدې تړاو د افغان ملي لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شهیدی په یو رسنیز کنفرانس کې د خپل لوبډلې د چمتووالي بشپړ ډاډ ورکړی دی. تفصیل زموږ د ورزشي خبریال بختیار ساحل پر راپور کې اورو.